په افغانستان کې د مازدیګر 4 بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. په پیل کې لنډ خبرونه. د کونړ چارواکي د دې ولایت د چپه درې ولسوالۍ په ځنګلونو کې د اور لګېدو خبر ورکوي. چپه دره د نورستان ولایت له نورګرام ولسوالۍ سره چې له 13 لسو ورځو راهیسې په ځنګلونو کې اور لګېدلی څېرمه پرته ده. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس مولوي نجیب الله حنیف نن ازادي راډیو ته وویل چې د سیمې اوسیدونکو د اور د وژلو هڅه کوي. په یوه سیمه کې اور مړ کړی خو د چپه درې په ولسوالۍ په دیګل سیمه کې په دوهم ځای کې اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او خلک هڅه کوي چې هغه مړ کړي. له بلې خوا د نورستان د نورګرام ولسوالۍ په ځنګلونو کې اور چې سیمه ییزو چارواکو یې څېرمه ولایتونو ته د خپرېدو خبره ورکړې وه. د سیمه ییزو چارواکو په خبره اوس مړ شوی دی خو د پارون څنګلوري درکې په یو بل ځای کې اور لګېدلی دی. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې تر سره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه. دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاورې یوې بلې جګړې ته لاره هواروي. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي
هم د جنگونو نه تنگ یو زمونږ په خاوره ته نور جنگونو ته پاکستان څه تیاری نه جوړوي څه سټیج سیستم نه جوړوي. زمونږ ته داسې ښکاري چې دا معاهده دغه هر شی په اخر کې د یو نوي جنگ سبب ګرځي.
کابل ته له پاکستانه د اتللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند صلاح شوې ده. په پاکستان کې د 10 لک افغان راجستر شو کډوالو د تاییدۍ پروسه بشپړه شوه. دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري یو این ایس سی آر په همکارۍ ترسره کړ. په دې تړاو په پاکستان کې د یو این ایس سی آر استازولۍ په یوه اعلامیه کې پرون ویلي چې له 10 کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري زیاته کړې چې د افغان ثبت شو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د ښه پوهاوي په هدف تر سره شوه. تر نږدې 1 میلیون افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیره کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا 1 کال نور وخت لري. افغانستان کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوي ته 200 منډې هدف وټاکه. دا لوبه د زیمبابوي په کوربتو په هراري سټډیوم کې روانه ده. افغان ټیم د 5 لوبغاړو په سوځېدو په 50 اوورونو کې 206 منډې ترسره کړې. په دې منځ کې د لوبډل مشر حشمت الله شهیدی، عطا اتیاد، رحمت شاه 4 نوي او په پای کې د راشد خان 9 چټکې منډې د یادولو دي. دا د زیمبابوي او افغانستان کرکټ ملي ټیمونو ترمنځ سوپر لیگ د 3 لوبو د سیریز اولنۍ سیالي ده. د ناتو سرمنشي یم سلطان برګوي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي. سټولتن برګ چې روانه و نه له واشنگټن څخه کتنه ترسره کړې. پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگټن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیه لري خبرې کړې دي چې ورته ځواب وویل شي. د غراز د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په ناتو تړون کې شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو له غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي. د اردوغان اشاره د یمن کړی شوي د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته و. ازادي راډیو اوري په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره لوی خاورونو کې مو د اف ام بسل اشاره 15 په صافه او وزي اوریدل شي او وړاندې په خبرونه کې د نورستان په ځنګلونو کې لګېدلې اور د کونړ ځنګلونو ته هم مخه کړې او د دې ولایت د چپه ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګل کې 2 ځایه اور لګېدلې چې یو ځای کنټرول شوی او د بل د وژلو هڅې روانې دي.
لوی خوړ ورته وایي هغې کې اور چې دی لا وسم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي.
د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګېدلې اور د علتونو او د سیمې پر اقتصاد او وحشي ژویو د اغېز په اړه مو د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یو کارپوه سره مرکه کړې ده.
کله چې باران ونشي وچکالي نو په ځمکه باندې پراته د بوټو پاتې شوني د ونو مندان حتی هغه واخه دغه ټول شیان دې ته اماده یي چې ډېر زر وسوځيږي.
په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته د نړیوالو د اندېښنو په باب مو د یو څېړنیز مرکز له مشر سره مرکه کړې.
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
د طالبانو او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړې وي چې نن هم قوي دي.
دغه راز خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو د سپورت او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې اونیزې خبرونه هم مه هېروئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم از نوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق یار په مرسته وړاندې کوم. د کونل د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست چارواکي وایي د ولایت د چپدری ولسوالۍ ځنګلونو کې اور لګیدلی. د دوی په وینا په یوه سیمه کې لګیدلی اور مړ شوی او د بل د لوړې خوړ په سیمه کې د اور د مړ کېدو هڅې روانې دي. په عین حال کې د نورستان په ځنګلونو کې د لګیدلي اور لمبې په هغه ځای کې چې تر لسو ورځو پورې پکې اور بل و مړ شوی. خو د غرض چارواکو ویلي چې پارون ته نږدې د درې په یو بل ځنګل کې هم اور لګیدلی دی او د مړ کېدو هڅې روانې دي. نور به په دې راپور کې واورو.
د افغانستان طبیعي شتمني د اور په لمبو کې لا د نورستان پر ځنګلونو د لګیدلي اور لمبې سړې نه دي چې د کونړ د چپې درې ولسوالۍ په دوو سیمو کې ځنګل اور اخیستی. د دې ولایت د اطلاعاتو فرهنګ رئیس نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل لومړی ځل اور وړم ورځ د دیګل په سیمه کې ولګید، خو د سیمې خلکو یې د پراخېدو مخه ونیوله او خاموشې کړ. ښاغلی حنیف زیاتوي دویمه اور لګیدنه د لوی خوړ په سیمه کې شوي او اوس هم اور بلیږي.
هغه کې اور چې دی لا اوس هم دی او خلک کوشش کوي چې د اور مخه ونیسي او دغه کې مړ کړي.
خو ښاغلی حنیف ونه ویل چې اور د ځنګل څومره ساحه سیزلی او که یې مخه ونیول شي د څومره سیمې د سوځېدو ګواښ شته. دا هم روخانه نه ده چې د دې اور لمن له نورستان راغځېدلې او که بل کوم لامل لري. خو له تېرو نږدې لسو ورځو راهیسې د نورستان د نورګرام ولسوالۍ د نښترو او ځنغوزیو ډک ځنګلونه د اور سرو لمبو وسېزل. سیمه کې اوسیدونکو ازادي راډیو ته نن وویل که څه هم اوس مهال اور مړ شوی، خو د سکروټو او تودوخې له امله یې د بیا لګېدو احتمال او ګواښ ډېر دی. د سیمې یو اوسیدونکي صاحب خان همدر د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د اور د مهار لپاره ډېر شمېر شنې ونې وهل شوي څو د پراخېدو مخه یې ونیول شي.
خو دلته سکروټې لا هم شته دي، خطرات لا هم موجود دي، احتمال دې شته ده چې بیا سرایت وکړي. ولې اوس لپاره کم سرعت چې وو هغه کنټرول شوی دی.
هغه تصویرونه چې د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي ښیي چې د نورستان د نورګرام د ځنګل یوه ډېره برخه سوځېدلې. د نورستان په ځنګلونو کې له تېرو نهو ورځو راهیسې اور بلو، خو طالب چارواکو ایله تېره ورځ له چین د دې اور د کابو کولو په برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. ځایي چارواکو دا خبرداری هم ورکړی و که د نورګرام د نښترو او ځنغوزیو له ونو په ډک ځنګل کې لګېدلی اور مړ نه شي د کونړ او لغمان ځنګلونه به هم وسېزي.
سمیز خبریال هم را سره د ټلیفون په لیکه دی. کراته وویل چې د کونړ د چپې ولسوالۍ د دیګل درې په ځنګله کې هغه لګیدلی اور چې مخکې لګیدلی و آیا کابو شوی یا که اوس هم بل دی؟
من نوری صاحب دغه اور چې دی موږ څو شېبې وړاندې د کونړ چارواکو سره او د اطلاعات کلتور سرپرست رئیس مولوی صاحب نجیب الله حنیف سره خبرې وکړې. هغه وایي چې اور په بشپړ ډول کنټرول شوی دی او خلک اوس هم لګیا دي چې مړی کې بالکل په بشپړ ډول باندې کنټرول شوی. نورو ځایونو ته د سرایت او خورېدو نه وتلی دی. همدارنګه د نورستان چارواکي وایي چې په شام دره کې چې کوم اور لګېدلی و هغه هم کنټرول شوی دی، خو لکه مخکې چې خبرونو کې وویل شو هغه سکروټې پاتې دي او کومو د ونو ډډونه چې سوځېدلي دي هغې کې اور پاتې دی. او اوس چې ما کوم خبرې وکړې مولوی سمیع الحق حق بیان سره د نورستان د اطلاعات او فرهنګ رئیس دی طالبانو، هغه وایي چې هلته دېرش کسان موظف شوي دي د سیمې اوسیدونکي تر څو اور نور سیمې ته خور نه شي او بیا تازه نه شي. د هغې د مړ کولو او د کنټرول کولو دپاره وایي هلته خلک ناست دي. او همدارنګه چې نن بیګا کوم اور په پارون سره نږدې کانتیوا ساحه کې لګېدلی دی دا غي د وجلو او کنټرول کول د پاره هم خلک تلی دي لګي دي ولسی ولساو. همدارنګ هلته طالبان تر اوسه پورې لا کوم خبر نه دی راغلی، خو د سیول کې چې ولا نه دی کنټرول شوی.
کاوریدونکو ته وایي چې د سیمې خلک د غور په څه ډول مړکوي، لکه کوم امکاناتو څخه په استفاده
دا ډیره خو پوښتنه ده. دا خلک د سیدی چې په نورستان او کونړ کې دلته چې کوم ځای کې اور لګېدلی او د هغې شاوخوانه جرونه وباسي، لختي کندې وباسي تر څو دا سکروټې او په هغې کې ولېږي او دا بل ځای ته لاړې نه شي. بل هغه ونې څانګې چې دي هغه وهل کېږي چې کمې وي اور اخستې هغه هلته لاندې غورځي. همدارنګه د اوبو وړل خو مشکل دي، ځکه پاس غرونو کې دی که د اوبو کم دغه وشي هغه غم رسی ورته او بل خاوري په ورای چی کمی ونی چې دغه اور اخست وهی د منځه وړي. نو دغه طریقې دی، بل طریقه نشته. او مهمه دغه دا ده چې که هوایی ځواکونو نه استفاده وشي چرته نور ملکونو غوندې نو دا اورونه به ډېر زر مړه کېدلې.
مننه کور ودان د نورستان او کونړ د ځنګلونو کې د لګېدلي اور په موضوع کې به هم تم کیږو. دا چې په ځنګلونو کې لګېدلي اورونه به د سیمې پر اقتصاد د وحشي ژوو څه اغېز وکړي په دې اړه مې نن مخکې د کرنې او چاپېریالي مسایلو له یوه پوه میرویس خوګانی سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې په نورستان کې لګېدلي اور ولې دومره دوام وکړ او د مړه کېدو هڅو یې ولې تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې.
معمولا په ځنګلونو کې اور لګېدنه یا په ځنګلونو کې د اور لګېدلو دوام د څو مختلف فکټورونو پورې اړه لري. یو اساسي علت یا فکټور دا دی چې بادونه ډېر تیز دي او معمولا مونږ او تاسو یو تاریخي دغام لرو چې جوزا بادونه ورته وایو. چونکه جوزا میاشت بادونه ډېر زیات تیز دي او د باد په وسیله باندې بادونه ډېر زر کولای شي چې اور د یو ځای نه بل ځای ته او د یوې سیمې نه بهته د یو ولایت نه بل ولایت ته. تاسو یادې ولیدل چې په کونړ کې هم په ځینو ساحو کې چې هغه د نورستان ولایت دی همدغه سیمې سره نږدې دي هلته هم اور راغلی. حتی په ځینو مواردو کې همدغسې بادونه د یو ملک نه بل ملک ته هم کولای شي اور انتقال کړي، چې دا ډېره زیاته د خواشینۍ خبره ده. او باد هم د الله تعالی یو غضب دی چې هغه رانظر شوی وي او دا اورونه د یو ځای نه بل ځای دا انتقالوي. او بل هم اساسي موضوع د اور انتقال دی ویزنبل دغه موچکالی ده. تاسو ولده چې په راتلونکي یو میاشت کې تر څو پورې هیڅ باران نه ده شوی او کله چې باران ونه شي وچکالی نو په ځمکه باندې پراته دي بوټو پاتې شونی دي ونو مندان حتی هغه واخه دغه ټول شیان دې ته آماده یې چې ډیر زر وسوځي. نو یو لته دا هم دی چې باران نه نشته دی ځمکه وچه ده نو اور په ډیر چټکۍ سره دی سیمه نه بل سیمه ته انتقالي.
بل افغانستان که هم لکه د نوري نړۍ په څیر لکه د کالیفورنیا کې چې په ځنګلونو کې ډیر اور لګیږي د حواله لارې د ټانکرونو د هلیکپټرو یا نورو وسایلو لارې د اور وژلو هڅه کیږي. اور هم په غرنیو سیمو کې لګیږي. د اور وژلو لپاره څه امکانات شته ده؟
معمولا په افغانستان کې د ځنګلونو اور وژنه یا په ځنګلونو کې اور لګېدنه دا ډېره پسینه سابقه نه لري. یعنې داسې اور وژنه تر اوسه په افغانستان کې نه ده رامنځته شوې چې څو میاشتې دوام وکړي او خلک دې ته متوجه کړي چې واقعا دغسې وسایل او دغسې اسبابو یا د ابزارو ته تدارک وکړي یا دغه شیان ورته والي. پخوا هم د هېواد په ځینو ځنګلونو کې مثلا د سپین غر په ځنګلونو کې بمباري شوې وې، اور لګېدلی و. په کونړ کې ځینې ځایونو کې په نورستان کې خو هغه معمولا درته وی چې دغه محیطي شرایط ورته مساعد نه و. اور به هم د مقامات او د چارواکو او د سیمې د خلکو په هڅو باندې زر مړ کېدو او هم به یو څه وسایل نه استفاده کېده. خو دا چې اوس زمينه د مساعده ده چې اور ډېر زیات په چټکۍ باندې صورت پیدا کړي نو متاسفانه چې د اور وژنې وسایل نشته دي او د اور وژنې هغه وسایل چې هغه اطفایي یا هوایي ځواکي په ځینو هېوادونو کې د ډرون تیارو په واسطه باندې د ځینو هلیکوپټر تیارو په واسطه باندې دا اور وژنه کېږي هغه د وسایل لري. خو چون افغانستان بدبختانه چې مونږ ډېر پخوانه وایو چې افغانستان یو غرنی هېواد دی خو دغه غر ته یې مونږ ډېره توجه نه ده کړې. یعنې دغه وسایل په تېر شل کلونو کې هم په میلیاردونو ډالر مصرف شو، اما مونږ د ځنګلونو د اور وژنې دپاره دغسې وسایل چې لازم دي مونږ وانخېږو. شاید کومه اطفایه وي، شاید کومه اطفایه په کوم ولایت کې اخیستل شوې، خو دا بسنه نه کوي. نو ښه خبر دا ده، دا یوه تجربه ده چې اوس چارواکي د امارت اسلامي چارواکي په دې باندې باید فکر وکړي تر څو په راتلونکو کې د اور وژنې وسایل واخلي او دې لپاره فکر وکړي.
اغیزو ته د سیمه ایزو خلکو په خبره وورم د زنغوزیو او نښترو ونو کې لګېدلی دی. دواړه د سیمې د اقتصاد لپاره ډېر مهم دي. په تېره بیا زنغوزیو څخه ډېر حاصل اخیستل کېږي. څه فکر کوئ چې آیا دا به اقتصاد باندې منفي اغیز ولري؟
ډېرې زیاتې منفي اغیز لري. کله چې په ځنګل کې اور بلیږي یا مونږ او تاسو یې وینو یا یې مشاهده کوو یا یې په رسنیو کې وینو، یعنې تاسو وګورئ چلته وشتمني سوځي. کله چې وشتمني سوځي تا باندې هغې اقتصادي منفی اغیز د افغانستان په اقتصاد باندې، د سیمې د خلکو په اقتصاد باندې. صحیح ده، د افغانستان د غرونو نه زیاتره دولت دونه ګټه نه لري، د سیمې خلک ډیره زیاته ګټه لري نسبت دولت ته، بیا هم ډیره زیاته اقتصادي منفي اغیز لري. خپل جنغوزي سوځي، تاسو ګورئ چې په دې وروستیو کې د جنغوزي تجارت د هیوادونو سره په ډیر چټکۍ سره روانو، حتی په دغه روابطو باندې ډیر زیات منفي تاثیر کوي. د دې وروسته که چیرته مثلا چین ته یا نورو هیوادونو ته جنغوزي سي، هغه به پوښتنه کوي چې دا خو د نورستان نه یا دا خو د کونړ نه، د خپل دا ځینې منفي اغیز دي چې جنغوزي په کیفیت باندې کوي. علاوه دې نه چې د اقتصادي ستونزې رامنځته کوي، بلکې هلته په ژوندیو وحشي حیواناتو په ژو نوي ټوکېدلي بوټي یا ځنګلونه، تاسو ګورئ دا د الله تعالی قدرت دی، په خپل باندې دا ځنګلونه رامنځته کېږي. هلته څوک نشته چې مداخله وکړي بوټي شنه کړي. همدغه جنغوزي دې تلیږي، دغه واړه بوټي چې شنه شوي په دوه درېو کلونو کې، دا بیا د منځه لاړه. هلته د شاتو مچیو دپاره، هلته مثلا مرخیړي، هلته د ځناورو د حیاتي وحش ځیر شکول، کړی شکول، دا ټول هغه مسایل دي چې په ځنګل کې د اورژنې په پایله کې رامنځته کېږي.
کرنی او چاپیریالي مسایلو په میرویس خوګیانی چې د نورستان او کونړ په ځنګلونو کې د لګیدلي اور د چې دغه اور څومره اقتصادي او نور زیانونه اړوي، په دې اړه خپل معلومات را سره شریکول.
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای
سي. او سم پام وکړی سپورتي خبرونو ته.
په بامیان ولایت کې د بندي امیر د والیبال سیالیو اتل ولید یا کولنګ دوه لوبډلې وګټله. د افغانستان د بدني روزنې ورزش ریاست په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د سیالي د فولاد مرکز، یکاولنګ دوه، یکاولنګ یو، تالاو برفک، دشتی ساخان مرکز او بند امیر لوبډلو ترمنځ د یوې ورځې لپاره وي چې تېر ورځ پای ته ورسېدي. د دې ریاست په وینا د دغه سیالیو پایلوبې ته د یکاولنګ دوه او بند امیر لوبډلې فاینل ته ووتې چې یکاولنګ دوه لوبډلې بند امیر ته په ماتې ورکولو سره د دې سیالیو اتلولي خپله کړه. د دې سیالیو هدف د غوره استعدادونو پیژندل خودل شوی. په غزنی ولایت کې د سید الشهدا لوبډلې د فوټسال رمضان جام سیالیو اتلولي خپله کړه. د افغانستان فوټبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې دغه سیالي دوه میاشتې وړاندې د دوه دېرش ټیمونو ترمنځ په غزنی ولایت کې پیل شوې وې. یادو سیالیو پایلوبه تېره ورځ د سید الشهدا او سلطان محمد لوبډلو ترمنځ وشوه چې لوبه سید الشهدا لوبډلې دو په یو سره وګټله. په دې سیالیو کې آریا صحت د اخلاقو جام، رحمت الله غوره لوبغاړی، یحیا رجبي غوره ګل وهونکی او موسا غوره ګل ساتونکی ونومول شول. د دې لوبو هدف ورزش ته د ځوانانو هڅول ښودل شوي. او د اروپا د فوټبال د ملتونو لیګ د سیالیو په دوام کې نن شپه د مارینو لوبډله له مالت سره لوبه کوي او لوبه هم شپږ نیمې بجې د اروپا په وخت پیلېږي. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې د دې لیګ په تېره شپنۍ لوبو کې هالنډ او اتریش لوبډلو وکولی شول چې د خپلو سیالانو په وړاندې بریا خپلې کړي. د تېرې شپې په لوبو کې د هالنډ لوبډلې فرانسې ته 2-1 ماتې ورکړه او د اتریش لوبډلې بیا کرواشیا ته په ماتې ورکولو سره درې ارزښتناکه نمرې ترلاسه کړې. د اروپا د ملتونو جام لیګ تېره اونۍ په فرانسه کې شوی او خای 50 لوبډلې تر شپږو اونیو پورې دیو بل په وړاندې لوبې وکړي.
دغه راز به هم په سپورتي لوبو کې تم کې ولکه څنګه چې مخکې خبرونه کې مو واورېدل، افغانستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړ کې نن زیمبابوې ته د 200 منډو هدف وټاکه. اوس د زیمبابوې ټیم بیټنګ کوي. یو لوبغاړی سوځېدلی په 5 اوورونو کې 11 منډې کړې دي. دغو لوبو ته زما همکار صفي الله ستانه ځکتنه کړې ده.
افغانستان او زیمبابوې هغه دوه لوبډلې دي چې په لسهاو لوبې کړي او افغان ټیم پکې لاس بری بلل شوی. ځکه د افغانستان د کرکټ بورډ په خبره او د لوبو پایلو ته په کتو، افغانستان تر اوسه په 15 نړیوالو ورځنیو سیالیو کې له زیمبابوې نه 15 ګټلي او لاس یې بایللي. د دوی وروستۍ لوبې د 2013 کال په فبروري کې وشوې چې هلته هم افغان ټیم بریا خپله کړې وه. سږ کال په جون میاشت کې د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په لړۍ کې سره مخ شوي.
Loss. All we can say about that. Gurbaz hasn't faced too many balls since his partner Shah came to the crease.
او سنوی لوبو لپاره افغان ټیم ګرن ځوان لوبغاړي لري. د لومړنۍ ورځنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په لوبډل مشرۍ، رحمان الله ګربز، ابراهیم زدران، رحمت شاه، نجیب الله زدران، محمد نبی، عظمت الله عمرزی، راشد خان، مجیب الرحمن، فضل حق فاروقی او فرید احمد ملک لوبیږي. تا تر لوبو مخکې افغان ټیم په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه وکړل او د راشد خان په څیر ځینې لوبغاړي بیا تازه د هند له غوره لیګ یا آی پی ایل ورستانه شوي. د سوپر لیګ سیالۍ چې د 2020 کال له جولای پیل او د 2023 کال تر مې دوام کوي پکې د کرکټ د نړیوالې شورا 12 بشپړ غړي او هالند چې له اسوسییټ یا دویم کټګوري ټیمونه دی لوبیږي. په پای کې به د سار اته ټیمونه چې ډېرې لوبې یې ګټلې د 2023 کال نړیوال جام ته چې په هند کې به ترسره شي مخامخ ورتلی شي. پاتې دوه ټیمونه به بیا د غوراوي یو بل دور ترسره کوي چې پکې به د دویمې کټګورۍ له ټیمونو سره مخ کیږي. افغانستان تر دې دمه د سوپر لیګ په سیالیو کې له آیرلند، هالند او بنگلادیش سره مخ شوی. آیرلند او هالند یې ګټلي خو په بنگلادیش باندې خپلې لوبې 2-1 بایللې.
دغه راز وړاندې د ازادي راډیو د سپورت په ځانګړې خپرونه کې به په افغانستان کې د سپورتي فعالیتونو په باب نور واورئ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د یو خپلواک بنسټ مشر وایي طالبان لا هم په افغانستان کې له القاعده شبکې سره اړیکې پالي. د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې بنسټګر بل روجو چې په افغانستان کې هم دنده ترسره کړې وایي د القاعده جنګیالي افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي. د افغانستان څخه ځینو نړیوالو ورځپاڼو ته راپورونه هم ورکړي دي. جعفر احمدي له ښاغلي روجو سره مرکه کړې په ګډه به واورو.
Thank you very much for your time, Mr. Rojo. Let's begin with
the وخت را کول مننه. شغله روجو راځي چې د ملګرو ملتول ورستی راپور یې پیل کړ. په دې راپور کې ویل شوی چې القاعده او طالبان لا هم نږدې اړیکې سره لري او د شبکې د طالبانو له مشره خپل بیعت نه وای کړی. که څه هم طالبان له القاعده سره خپل ارتباط نه مني، ستاسو تحلیل څه دی؟
Yes, the Taliban al-Qaeda relationship remains strong.
The Taliban او القاعده ترمنځ اړیکې په افغانستان کې د امریکا د شل کلن حضور پر مهال هم پیاوړي وي چې نن هم قوي دي. القاعده د طالبانو ترڅنګ د جنگیدو لپاره د بهرنیو افراطي ډلو په تنظیم کې مهم نقش لوبولی. په ځنګړي ډول د افغانستان په شمال کې زیات لاسترونې درلودې چې له طالبانو سره مرسته وکړه. د شمال په ستراتیژیکو سیمو کې د شمالي ټلوالي پر پخوانیو سنگرونو والکا ټینګ کړی. تمه لرم چې دغه اړیکې د طالبانو بیان بدل کړي. دوی القاعده شبکه رد کړې نه ده، یوازې ادعا کړې چې القاعده په افغانستان کې نسته. خو موږ پوهیږو چې دا خبره غلطه ده او امریکایي چارواکي هم په دې باور دي چې ایمنل زواهری کل مخکې په افغانستان کې پناه اخیستې وه او له شک پرته نن هم هورې دی. موږ شاهدان یو چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د القاعده رهبران افغانستان ته ورځي. دوی ګډ اهداف لري، په ګډه جنګېدلي. دا هغه اړیکې دي چې د تیرو څه باندې 150 کلونو د وینې تویدنې پر مهال جوړې سوي او د وخت په تیریدو سره به لا پیاوړی سي. یوازنی دلیل چې طالبان په افغانستان کې د القاعده حضور را دوي داده چې دوی هڅه کوي هغه لوی دي ځوال تیر بسي چې دوی پیغام ته ځیر دي.
According to the UN report,
د ملګرو ملتو د راپور له مخې ویل شوی چې د القاعده شبکې اصلي رهبری د ایمن الزواهری په لاس کې ده. په مشخص ډول په ختیځ کې له زابل څخه تر کونړ او تر ډیورن کرشي پورې په افغانستان کې به د القاعده شبکې حضور د افغانستان راتلونکي لویدیځ او په مشخص ډول د امریکا متحدو ایالاتونو ته څومره خطرناک وي.
The West, particularly the United States.
Yet as far as the location of al-Qaeda,
the Hawass now the mekhi che to kalami Afghanistan ke da al-Qaeda shabake de huzur paada ratul kidi de Taliban tarwak mani do mekhi da Afghanistan de chalur de shulaytuno da jumli pa chalur ushto hagui ki dui jagra kawala par de bansat le shak prata o se patula Afghanistan ke huzur praxsawai dui pa junub aw khatis ke der qawi di pa yad mu wi che da America pa marasta ijad sawai rozanist kam che pa 2015 de kal pa Kandahar ke faal wo la hagi sahi bahar de che malgiri milatune pa باب خبری کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې حضور د دوړو لپاره خطرناک دی. اوس چې طالبان پر افغانستان کنټرول لري، القاعده هغه شبکه ده چې هلته خپل ځواک پراخ کړي چې نړۍ ته واقعي ګواښ ګڼل کیږي. موږ ولیدل چې د سپتمبر د 11 تر حمله مخکې القاعده شبکې په افغانستان کې خوندي مرکزونه درلودل او امریکایي په وړاندې لږ اقدامات وکړل. یوازې یو څو هوایي حمله ورباندې وکړي چې دومره اغیزناک نه وي او دا حمله هغه وخت وشوه چې د شمال ائتلاف هم د طالبانو په وړاندې جنگیدل، خو اوس د لویدیځ ملاتړي هیوادونه لکه هند لا هم کولی سي د طالبانو د مخالفانو ملاتړ وکړي. نن طالبان پر افغانستان بشپړ کنټرول لري. دا په دې معنا ده چې طالبان کولی سي القاعده ته پناه ورکړي، او دا کار القاعده ته وخت او ځای په لاس ورکوي چې هلته د بیا منسجم کېدو لپاره له خپلو جنگیالیو سره ولاړ سي، روزنه ترلاسه کړي، رهبري او کسانې وکولی سي ټوله نړۍ کې د لویدیځ او د لویدیځ د ګټو خلاف حملې تنظیم کړي. نن دا تهدید ډیر لوی ګڼل کیږي. له افغانستان او سیمې د القاعده شبکې د احتمالي تهدید د سپتمبر د 11 تر حملو د مخکې مهال په نسبت ډیر لوی دی.
طالبان چې په دودیز ډول د سپتمبر د 11 د حملو د طرح قربانه وو، د دوحې تړون له مخې دا منلی چې له افغانستان څخه به د لویدیځ پر خلاف د تروریستي حملو لپاره کار نه اخیستل کیږي. طالبانو بیا ټینګار کړی چې له نړیوالو تروریستي ډلو سره هیڅ ډول ارتباط نه لري او نه پرېږدي دغه ډلې د امریکا او د هغې د متحدانو پر خاوره حمله وکړي. د طالبانو دا ژمنه څومره عملي ده؟
د طالبانو ژمنه کاملا غیر عملي ده. دوی دروغ وایي. طالبانو د سپتمبر د 11 تر حملو مخکې هم دا ډول خبرې کړې وې. که تاسو د سپتمبر د 11 کمیسون راپور وګورئ، ملا عمر او د طالبانو نورو مشرانو د امریکا سیاسي او پوځي مشرانو ته ډاډ ورکړی و چې القاعده شبکې او اسامه بن لادن ته به اجازه نه ورکوي چې د لویدیځ پر خلاف کومه حمله طرحه کړي. خو موږ په 1998 میلادي کال د کینیا په پلازمینه نایروبي کې د امریکا پر سفارت به می چاودنه ولیده چې امریکا یوه حمله وبلله. ورپسې د سپتمبر د 11 حمله وسوې. طالبانو دا ډول خبرې د دوحې موافقې تر لاسلیک مخکې هم کړې وې. طالبانو په افغانستان کې د القاعده حضور هیڅ نه مانه. طالبانو ادعا کوله چې پر افغانستان د امریکا تر حمله وروسته القاعده شبکه د دغه هیواد وتلې او د امریکا د متحده ایالاتونو په ګډون غربي هیوادونو د القاعده شبکې زیات مشران په افغانستان کې وژلي. د دوحې تړون له افغانستانه د وتلو تړون وو. طالبانو د امریکا د وتلو او پر افغانستان د ولکې ټینګولو لپاره د اړتیا تر حده هر څه وویل.
So it could seize the country.
As you know that Al-Qaeda is not the only
هغه چې په هیجه القاعده یوازینی تهدید نه دی. طالبان وایي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش خراسان څنګه هم د افغانستان په زیاتو برخو کې له ماتې سره مخامخ شوی دی. خو دې ډلې په افغانستان کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت منلی. په دغو حملو کې د طالبانو تر اولکې لاندې افغانستان کې هزاره اقلیت پنهه شوی دی. د داعش خراسان څنګه څومره خطرناکه ده؟
The Islamic State's Khorasan province is really a threat to the Taliban.
The Taliban are a threat to the Taliban. The Taliban are not a threat to the Taliban. دوی پر سیمو کنټرول نه لري او د جنگیالیو شمیر یې هم کم دی. وروستی اټکل چې ما لیدلی دا دی چې د دغو جګړه مارو شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي او په سیمه کې کوم متحد هم نه لري. د داعش خراسان څنګه غواړي د القاعده، طالبانو یا نورو ډلو په څیر برابر موقف ولري؟ کوم دولت یې ملاتړ نه کوي. طالبان بیا د پاکستان تر څنګ ایران هم لري. د داعش خراسان څنګه کولای سي په محلي سطحه په افغانستان کې حمله وکړي چې افغانان په ځنګړي ډول هزاره وګړي په نشه کړي، ځکه دوی نرم اهداف ګڼل کیږي. طالبانو ډیر کسان بي وسلې کړل. خود داعش خراسان څنګه هغه حتی نه رسیدلی چې لویدیځ ته کوم ګواښ پیښ کړي. طالبانو د امریکا د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې ترلاسه کړي او پر ټولو ولایتونو کنټرول لري. 3,00,000 زیات وسلوال او زیات مهمات لري. د دولت پر ټولو ارګانونو ولکه لري. د داعش خراسان څنګه تر ډیره د طالبانو په منځ او ګاونډیو هیوادونو کې د یو ځوز حیثیت لري چې لویدیځ ته کوم ګواښ نه ګڼل کیږي. پر خپل بقا تمرکز کړي. دومره وخت نه لري چې د غرب خلاف کومه حمله وکړي. هدف یې د طالبانو نسکورول دي.
خو تاسو پوهیږئ چې د داعش خراسان څنګې د هغې راکټي حملې مسؤلیت ومانه چې پر تاجکستان وشو. د تاجکستان چارواکو هم په دې اړه اندېښته وښوده. کولی شو ووایو چې دا ډله د سیمې په تیره بیا د تاجکستان لپاره څومره ګواښ ده؟
تاجکستان
Yes, that, and that was when I said earlier that
هو لکه مخکې چې مې وویل دا که د افغانستان وګړو ته خطر ګڼل کېږي ګاونډیو حکومتونو یا هیوادونو ته هم خطر دی چې هغه په مشخص ډول ازبکستان تاجکستان او پاکستان دی پر ګاونډیو هیوادونو دا حملې محدودې وي هو د داعش ډلې خراسان څنګه له شک پرته په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل کېدی سي
د ډیموکراسۍ او د دفاع د ټولنې له بنسټګر او مشر بل روجو سره مرکاوه په افغانستان کې د داعش او القاعده په څیر د ترهګرو ډلو فعالیتونو ته دی هم اندېښنه لري او وایي چې په افغانستان کې د القاعده او دغه راز د داعش جنګیالي بیا د راټوکېدو په حال کې دي او دغه راز د القاعده جنګیالي هم افغانستان ته د ورتلو په حال کې دي په همدې سره دا برخه هم دومره وه د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خبرونې مه هېروئ د سپورټ او د ځوانانو لپاره تاندې څانګې خو یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي چې د دې ولایت د چاپې ولسوالۍ د دې ګلدره په ځنګل کې چې دوه ځای اور لګېدلی و اور مړ شوی دی له بلې خوا د نورستان چارواکو ویلي چې د نورګرام ولسوالۍ د شام درې په ځنګل کې لګېدلی اور مړ شوی خو د دې ولایت مرکز پارون اړوند د کانتیوا په ځنګل کې لګېدلی اور تر اوسه پورې نه دی مړ شوی او د سیمې اوسیدونکي د مړ کېدو هڅه کوي د سیمه ایزو خلکو په خبره اور د زنغوزیو او نښترونو په ونو کې لګېدلی دی د پښتنو د قومي ګوندونو یو شمېر مشرانو د اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په کابل کې د سولې ترسره شوو خبرو ته اندېښنه ښکاره کړه دغو مشرانو د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي چې دوی د دې خبرو غندنه کوي او دا اندېښنه لري چې دا د پښتنو پر خاوره یوې بلې جګړې ته لاره هواروي د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین وایي له جنګونو دوی په تنګ دي د پاکستان حکومت د دوی په سیمه کې یو ځل بیا د جنگ تیاری نه جوړوي کابل ته له پاکستان د تللې جرګې غړي او د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان محمد علي سیف پرون وویل اسلام آباد او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ تر نامعلومه مودې پر اوربند سلا شوې ده له پاکستانه کابل ته 50 کسیزه تللې جرګه پرون بیرته پاکستان ته ستنه شوه په پاکستان کې د دیار لکه افغان راجستر شو کډوالو د تایید پروسه بشپړه شو دا کار د پاکستان حکومت د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری یو ان سی آر په همکاري ترسره کړ په دې تړاو په پاکستان کې د یو ان سی آر استازولۍ په یو اعلامیه کې پرون وویل چې له لسو کلونو راهیسې د افغان کډوالو په اړه تازه معلومات او اسناد نه وو ثبت شوي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری زیاته کړې چې د افغان ثبت شوو کډوالو د تایید پروسه د دوی په شته اړتیاو د خپو هوی په هدف تر سره شو نږدې 1,000,000 افغان کډوالو ته هم د کډوالۍ د زیرک کارتونو د ویش لړۍ بشپړه شوې چې شاوخوا یو کال نور وخت لري د افغانستان د کرکټ او د زیمبابوې د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ لوبه د زیمبابوې په مرکز حراري کې روانه ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې لوبډلې ته د 200 منډو هدف ټاکلی دی د زیمبابوې ټیم اوس لوبه کوي یو لوبغاړی سوځېدلی دی او په اووم اور کې 40 منډې کړې دي د ناتو سرمنشي یان ستولتنبرګ وایي د فنلند له صدر اعظم سره یې کتلي او د ترکیې له ولسمشر سره یې چې په ناتو تړون کې د فنلند او سویډن د غړیتوب مخالفت کړی خبرې کړې دي ستولتنبرګ چې روانه ونه له واشنگټن څخه کتنه ترسره کړې پرون جمعه په یو ټویټ کې ویلي چې د فنلند له صدر اعظم سانا مارین سره یې په واشنگټن کې کتلي او ورسره یې د هغو اندېښنو په اړه چې ترکیې لري خبرې کړي چې ورته ځواب وموندل شي تر څو په ناتو کې د فنلند او سویډن د غړیتوب د غوښتنلیکونو پروسه مخ ته لاړه شي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویل په ناتو تړون کې د شمالي اروپا د دغو دواړو هیوادونو د غړیتوب سره په دې خاطر مخالف دی چې دواړه د ترهګرو ډلو ملاتړ کوي د اردوغان اشاره د منع کړی شوي د کردستان کارګرانو ګوند پی کی کی او په سوریه کې د وای پی جی په نوم د ولسي دفاع کرد ملیشو ته وه ازادي رادیو اوري لکه څنګه چې مخکې مو ویل د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونیزې خبرونه خبرېدو ته چمتو دي مخکې لدی چې د ځوانانو لپاره د تاندې څانګې خبرونه واوري پام وکړئ د سپورت ځانګړي خبرونه ته
د لوبو لميدانا
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه
سلامونه د لوبو لمیدانا یوی بلی ونیزی خبرونه ته ستړي مشي هله د چروغ او جوړ وسی درنو اوریدونکو پروانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او زیمبابوي د کرکټ لوبډلو ترمنځ 500 اوریزه او شل اوریزه سیالي تر سره کیږي د دې سیالي او دغه شان دی لوبلړۍ ته د لوبغاړو د ټاکلو په معیارونو بعد کرکټ